ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په د دې خبري غړې د قربه په هیز زمام مجید بابر د خبرونو د ویان دي انیس اجمل او ټکنیکی همکار اسحاق خان امیری سلامونه ونې کې له منې د پاکستانی پوز لخوا حکومت ته د خی حکومتداري په اړه د سرګندونو ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات لرو د خبرونې په ورسته نیمه کې بعد دوا ونې د خبرونې د نړۍ رنگونو مدرسې په اوسنی اثر کې واوري خو اول خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان پوت مشر وای د ترهګرې پرسی د کامیابی لپاره په حکومتداري کې د خوالی ضرورت دی د کورمی جنسه چارواکی وای د اشخیلو مندخیلو سیمو لپاره یې د ترقیاتی فند منظوري ورکړی دا او د روس چارواکی وای په شمالي کافکاس کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي وسلوالو یو مشر وشل دی اوستا خبرونه تفصیل د پاکستانی پوسټ مشر جنرال راحیل شریف وای د ترهګرې پر ضد د بریا لپاره په حکومتداري کې د خوالی اړتیا ده د پاکستانی پوسټ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا بیګا په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې جنرال راحیل شریف دا سرګندونه پر ناوخته پر اول پنده کې د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې کړی دی خبر پاڼه زیاتوي چې په دې غونډه کې د پاکستان د کورنی امنیت د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو د ترهګرې د لمین سوړل لپاره د ملي تګلارې عملی کېدو چارج وغستل شو خبر پانا وای چې د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د بې کوره شوو خلکو د ستنولو پړم خبرې وشوې په پاکستان کې د روان کال لپاره تر اوسه د پولیو ناروغانو شمیر سلويختو ته رسیدلی دی دا لاغرستو د چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د کارکونکو اداري یونیسف ډاکټر جوهر نن مشال ریډیو ته ویل چې تیر ورځ په خبر په شاوخه سیمه کې د پولیو یو بل کیس مخې ته راغلی دی بلخو په کابل سیمه خبر پښتونخوا کې د پولیو ضد پیل شوی درې ورځنی کمپاین نن دوی مروسته د کورمی جنسه چارواکی وای چې د اشخیلو او مندوخیلو سیمو لپاره یو ترقیاتی فند منصور شوی دی چې ورسره بعد سیمې د بیوسله خلکو په ژوند کې یو خو بدلون راشي د کورمی پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه پرمختیایي فند شاوخوا 45 کروڑ روپے دی
د اشخیلو مدخیلو چې کوم پیکج دی هغه به زه ته په دوره ورځم هغه ته مو وی ډپارټمنټ سره به مخکې در شي تاسو ته خپل سکیمونه وخایي هغه به اسټیمیټ جوړ کړي چې مونږه په ورځ به اپروول ورکو اشخیل مدخیل چې کوم ایریا ده په سنټرل کرم کې دا ملټنټس په دې کې کم اس کم 1500 کور نو وړاند کړي او د دې تر 1500 کور د گورنر شپ مقصد دا دی چې یو علاقه په یو ځای به مونږ دومره راوخی چې پای کې کار ښکاری تر قید لپاره خلکو ته محسوس
بلخو د کورمې سنو خلکو نن مشال ریډیو ته ویل چې مخکیم داسې ډیر اعلانونه شوي دي خو عملی شوي نه دي نو باید چې حکومت دا پرمختیایي فند په کار راولي د خبري جنسي چارواکو د لوړګي په مختلفو سیمو کې د ځای خلکو ترمنځ په دشمنو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د دسبندې اعلان کړ دی او تیګه خو دی دا د لوړګي پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې رستیو کې په کم شلمان او لوی شلمان کې د خلکو ترمنځ په دشمنو کې د مرګ ژوبلې په خصيات شوي وي نو دا غي د مخنیوي لپاره د یوې جرګې لاري د تیګه تر نامعلومه مودې پورې خو دی دا ناصر خان زیاته کړه چې کچا هم د دې تیګي سرغړونه وکړه نو جرمانه بتري اغستل کیږي په کابل کې د وو کسانو د سر پرې کېدو د غندنې په اړه د لسکونو زرو کسانو لاریون لا هم دوام لري مظاهره کوونکو دغه وو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي وو د ارګ مخې ته راوړل او د ملي وحدت حکومت د مشرانو د استعفا غوښتنې کولې د مظاهره نن سار پیل شوي خو تر اوسه هیڅ دولتي چارواکي د دغه مظاهره کوونکو سره د لیدو لپاره نه دی ورغلي د مشال ریډیو خبريال وای چې دغه مظاهره کوونکو د افغان حکومت نه غوښتنه کوله چې د دې پیښې مجرمان او برامتا کمون کی دی اونی وی او محاکمه دی کړی د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وای په ایران کې میشت سند لرونکو افغان کډوال راتلونکو کال هم د هوا د روغتیایي بیمه له خدماتو برخمن شي د یاد وزارت په وینا د ملګرو ملتونو عالی کمشنر له ایران سره په دی اړه هوکړه تر رسیدلې ده چې هلته میشت نيستي ونیم لکه سند لرونکو افغانان باید د جوګوي چې په 2018 کال کې د ایرانی وګړو په شان روغتیایي خدمات لري د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت بیگ مشال لريو ته ویل
د سال جاری او سال آینده
د وی ټاکل سوی روان او راتلونکي کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري او ایران ترمنځ د هوکړې لمخې د ایران د روغتیایي بیمه له خدماتو برخمن سي
په ایران کې 1 میلیون افغان کډوال په ناقانونه توګه اوسیږي. په بلوچستان کې چارواکي وایي چې دوی باید د گوادر بندرګاه په شاوخوا کې د یو ځانګړي اقتصادي مرکز ته جوړولو لپاره پر یوې معاهدې لاسلیک وکړي. دا د 6.5 اربع ډالر لګښت د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې د پروژې یوه برخه ده او تمه ده چې چین به پر دې اقتصادي مرکز شاوخوا 1.6 بلیونه ډالر خرچه وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ ویلي دي چې اراده لري چې په بخنه غواړم چې چین اراده لري چې په گوادر باندې د برامداتو لپاره د یو سون یو جدید نړیوال ایرپورټ او سړکونه جوړ کړي. د روس چارواکي وایي چې د شمالي کفکاز په سیمه قبردین او بلکاریا کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي وسلوالو یو مشر وجل شوی دی. د ترهګرۍ ضد د روس کمی ادارې ویلي دي چې دا تن رابرټ زان کی شیف نومېده او پاک عبدالله هم مشهور و. د روان کال په پیل کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د وفادارۍ ژمنه کړې وه. یاد اداره زیاتوي چې پاک عبدالله پرون د قبردین او زان کی شیف په سیمه نالچیک کې امنیتي ځواکونو وشلې دي. په روس کې یو لوی څارنوال یوری شیکا پرون په سوچي کې ویلي دي چې د شاوخوا سلو هیوادونو وګړي چې پکې د روسو پخواني شوروي اتباع هم شامل دي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په لیکو کې جنګیږي. اور رستې خبردار چې د شام سرکاري ټلویزیون وای حکومتي سواکونو په شمالي حلب صوبه کې هغه سرتیر ژغورل دي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایښ نیولې وو. یا ټلویزیون دا خبره پرون کړې ده. بل پلو د شام د بشري حقوقو ډله وای چې حکومتي سرتیرو په حلب کې د کیوریس پنامه پر هغه پوځي اډه د داعش معاصره ماتکړه کوم چې د ډلې له 2012 کال راهیسې نیولې وو. د خبرونو پای او زموږ همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 1.40 روپۍ اخستل کیږي او 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ یو پاوند 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9.40 روپۍ یو سعودي ریال 23.25 روپۍ او 23.45 روپۍ یو افغاني 1.28 روپۍ او 1.40 روپۍ او 201 ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 204 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیمځای کې وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات یویش، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات یویش، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 0 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرن صوبې درته زموږ همکار احمد الله وړاندې کولې. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستانی پوز لخوا د خی حکومتدارۍ په اړه د سرګندونو ضرورت ولې پیښ شو؟ کارپو بریګریر سعد دا نظر لري.
دا په حکومت باندې یو د فشار یو اعلی ده. او فوج دې ته ګوري چې هر ځل ایپیکس کمیټي په شومه غو نقطې چې کم دی دوباره مخې ته راځي او هغه باندې کار نه کوي.
د باجوړ قبایلی سیمینا د پارلیمان غړی شهاب الدین د خپل ګوند نه ولی خفه ده.
بل چې کم دی هغه باندې ډیسکشن نه شو په هغه باندې پاس وکړو خو لري چې دوه درې کسانو ورو ورو کړی.
په باجوړ کې دلدل د پلو سره حکومت سمرستي کوي او کنا؟ د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې ونی د خبرونه به هم ووري. د مشال تر څنګ شي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خبرې غوړي. د دې ترڅنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپورته ورجو. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې په هیواد کې د ترهګرۍ د لمین د وړلو او د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې ښې کړي. نوموړي دا خبره پرون ناوخته په راولپنډه کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په غونډه کې د فاټا د کډوالو د بیاستنېدو سربیره امریکا ته د جنرال راحیل شریف د سفر په اړه هم بحث شو. نور حال رابعه اکرم خان نورو.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګه ای ایس پی آر په وینا چې په دې کانفرنس کې د ملک داخلي امنیت او په قبایلی سمو کې روان د اپریشن ضرب عصب د پرمختګ په اړه هم چارج واخیستی شو. د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف زیاته کړه چې د ترهګرۍ خلاف جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد، فاټا اصلاحاتو ته حتمي شکل ورکولو او روان ټول د مشترکه تحقیقاتي ډلو کار په ترجیحي بنیادونو سرته د رسولو ضرورت دی، ځکه چې د دې سرته نه رسول له وجې د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن متاثرې دی شي. د پاکستان پوز مشر دا هم ویلي دي د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن ته د کوم حمایت حاصل دی. د پوز مشر جنرال راحیل شریف اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې د اپریشن له وجې بې کوره شوي خلکو واپسي د یقیني جوړه کړی شي او په متاثره علاقو کې د بیا بحالۍ کار د نه صرف توندی سره وکړی شي بلکې په پرمختیایي کارونو کې د خنډونه هم ختم کړی شي. آی ایس پی آر وایي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان پوز مشر د امریکې دورې په اړه هم خبر شو. د پاکستان پوز مشر به د روان 15 نه تر 20 تاریخ پورې د امریکې دوره کوي. د پاکستان پوز مشر لخوا د حکومت انتظامی امور کې خوالی بیان په اړه د پاکستان واکمن ګوند جنرال سیکرټری او د سینټ غړی اقبال سفر جګړه وایي چې موجوده حکومت د خپل ایجنډې تر لاندې ښه انتظامی امور حاصلولو په کوشش کې دی او دا کوششونه د کراچۍ او قبایلي سمو کې روان اپریشنو او ترهګرۍ خلاف روان جنگ په اړه اقداماتو په صورت کې قتل کېدی شي.
نن یقینا زموږ پارټي خو ایجنډا همدا ده چې په پاکستان کې ګډ ګورننس چې دی دا موږ انشور کول دي. انفیکټ موږ دا خپل یو ټارګټ جوړ کړی دی چې ان د پاسټ ملک چې سفر کړی دا هم دی وجه نه چې ګډ ګورننس چې دی د هغې فقدان دی. لہذا زموږ چې کوم مین ټارګټ دی وخت دی هغه دا دی چې په دې وطن کې ګډ ګورننس دی قائم کړو. نو هغې لائن باندې زموږ آرمی چیف مین چې دی هغه موږ هغې هم خیر مقدم کوو. یقیني طور باندې د حکومت ان شاء الله ټارګټ مخکې نه همدا دی چې ګډ ګورننس دی ورکړي.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد وایي پوځ کې لږ غوندې په دې خبره تشویش شته چې د قومي اکشن پلان تر لاندې انتظامی امورو د کرپشن مخنیوي او اصلاحاتو په اړه د حکومت لخوا څخه درخوا کار نه دی شوی. د په وینا چې دا د پوځ لخوا اولس یو پیغام دی چې زموږ لخوا کار سم روان دی.
دا په حکومت باندې یو د فشار یو اعلی ده، ځکه چې زما په خیال باندې دا هلته خبره کېدی شو په اپیکس کمیټه کې. دا غیر نسل پنځه ورځې مخکې اپیکس کمیټه میټینګ شو خو فوج دې ته ګوري چې هر ځل اپیکس کمیټې مې شو مغه نقطې چې کم دی دوباره مخې ته راځي او هغه باندې کار نه کی. نو اوس دا زما په خیال باندې د پاکستان عوام ته یو پیغام دی چې موږ خو خپل کار صحیح کوو، فوجي عملیات صحیح روان دي، هغه څه نتیجه هم راکړه. خو دا باقي څه چې کوم دي تر څو پورې چې دا نه سم شوی نو دا دې مسئلې مستقل حل نه روزي. نو ځکه زما په خیال باندې دا اوس یو کوم دی مطبوعاتو کې دا خبره واچول.
د فکر د تیر ورځ د پاکستان د دفاع او د اوبو د بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف یو پرایویټ ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت او پوځ په یو صف کې ولاړ دي او حکومت خپلې کارکردګۍ په اړه ولس ته جواب دی.
دا مشال ریډیو دا
اوبزم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام د قبایلی سیمو په اړه یو موضوع تر راغورم. که یو پلو حکومت د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره 15 کسیده کمیټه جوړه کړې ده، نو بل پلو د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین له اسمبلی نه استعفا ورکړې او وایي چې حکومت د فاټا د مسلو په حل کې سنجیده نه ده. بل پلو د ځینو پارلماني غړو وینا ده چې دوی به د حال فاټا سیاسي اتحاد لخوا کېدونکو لانګ مارچ کې ګډون نه کوي. نور تفصیل سراج ظهیر نه.
لمشل ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین او چې د زکه د قومي اسمبلی د غړي توب نه استعفا ورکړه چې د قومي اسمبلی کې د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو لپاره بل جمع کړي وو. خو د اسمبلی په غونډه کې په هغه بیخي بحث ونه شو او حکومت کمیټي اعلان کړه. نو موري زیاته کړه
بل چې کوم دی هغه باندې ډیسکشن نه شو په هغه باندې بحث وکړو. خو لري چې دوه درې کسان ورول ورکړي خو بس بل باندې وکړو. د حکومت سره خبر هم داسې په کار وه چې یاره دای پرې بل باندې کړی وای چې په دې بل باندې بحث وشي او د حکومت د بل نه ووټ ورکړي. په هغې کې کمیټي جوړه شوه چې بدبختۍ نه په کمیټۍ کې خو خلک کمیټۍ کې راغله چې نه د درس په رواج نه خبر دي. نو دا ټول چې راځي شوې نو دې نه نوره زیاته مایوسي نه شوه کېدلی چې سړي لارې د خپلو ملګرو سره دغه څه شي په بدلې شي حکومت زموږ آواز نه اوري.
بل پلو د فاټا نه ځینو د پارلیمان د غړو وینا ده چې حکومت کمیټي جوړ کړه. نو د الفاټ سیاسي اتحاد په 14 نومبر په احتجاجي مارچ کې د دوی ګډون ضرورت پاتې نشو. د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاه جوګل په دې اړه مشال ریډیو ته وی،
په تاریخ کې اول ځل د فاټا د نمائندګانو په خوله باندې کمیټي جوړه شوه. د دې نه مخکې چې څومره ریفارمز کمیټي جوړې دي، گورنر به جوړول او گورنر به پکې پخپله یې چیرمن او صرف چاته به حواله کړه. نور څومره ریفارمز کمیټه کچې فرام کچا جوړې کړي، لانګ مارچ حساب نه جوړې، ځکه چې حکومت یو مقصد او هغه مقصد دا و چې بل پاکستانی عوام برابر درجه ورکول دي. هغه چې مقصد و هغه پوره کړو.
کلی چې مشال ریډیو د الفاټا سیاسي اتحاد د پریس سیکرټري نثار مومن پدی اړو پوښتل، نو هغه وی
دا کمیټه خو ټوټلی د پنجاب اسټابلیشمنت کمیټه دا دی چې یو پښتون نشته په کار د چې دی چې مسپن دیار خان وی چې هغه د پښتنو لیډینګ کوي، د پښتنو لیډینګ دلته پاتای دي او هغه دې باندې چې دی پویږي چې د پښتنو قبایلو تک مشتون دي. دا کمیټه چې دا کومه هلی باندې ځان لټای کومه کمیټه دوی ته ورکړه، نو دې خبرې نه خدا بوین راوځي چې دوی محصول هر به معمول مغه سي بارګیننګ سو شو، هر سي بارګیننګ چې شوی د سوره پس به مخه ته خلکو ته راشي.
یو طرف ته حکومت لخوا کمیټي جوړول، بل پلو په بل بحث نه کول، د شهابودین د قومي اسمبلی نه استعفا ورکول، او بیا د پارلیمان د غړو د فټا د حقونو لپاره په احتجاجي مارچ کې په ګډون نه کول، چې کل مشال ریډیو د سیاسي او قبایلی چارو ته ځیکر مهم وزیر نو پختل، نو هغه وی چې ځینې خلک نه غواړي چې د قبایلی سیمو حیثیت دی بدل شي، نو ځکه په دې کې لاس وهنه کوي. نو موري وی
د سیاسي جمهوري فکر لرونکو خلکو کوم مبارزه شروع کړې ده، ظاهره خبره ده د هغې په خلاف د اسټیبلشمنت پاکستاني ریاست مختلف ادارې هغه خپلې هلې ځلې کوي، او په دې کې به اتفاقي او په دې کې به نورې لویې مسلې رامنځته کوي، او کدي نن د مختلف کمیټیو په هیله بهانه دا څیز ناکامه کول غواړي.
د ذکر د راتلونکي 14 نومبر الفاټا سیاسي اتحاد او الفاټا لایرس فورم په اسلام آباد کې د فاټا د حقونو او د آئینی حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي، چې پکې به له حکومت غوښتنه کوي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او دین کو تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو، او تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځو. پاکستانی وزیر اعظم د فاټا راتلونکو انتظامی حیثیت تاکلو لپاره یو لوړ پوړی حکومتي اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې ده. کمیټه به د پارلیمان غړو، مهمو مشرانو او سیاسي ګوندونو سره تر لیدو وروسته وزیر اعظم ته د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په اړه سپارښتنه کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا له دې کمیټه د څه بدلون راوستو تمه کیدلی شي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په نور تفصیل لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بهرنیو اړیکو کې د خپل سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د 15 کسیزه اصلاحاتي کمیټې په داسې حال کې جوړه کړې چې وار لمخه د فاټا د پارلمان غړو یو قانون د قومي اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړی دی. د فاټا د پارلمان غړي د قبایلی سیمو د راتلونکو انتظامی حیثیت پر سر سره ویشل شوی دی. ځینې غړي د غسیمې په خیبر پښتونخوا غړي سي، او ځینې بیا جلا کونسل غړي. هم دغه جلا نظرونو ته په کتو سره وزیر اعظم دا کمیټې جوړه کړې ده. لکه څنګه چې د فاټا د انتظامی حیثیت پاره د قبایلی سیمو خلک سره ویشل شوی، هم دغه سي دوی د جوړی شوی کمیټې د څه کولو په صلاحیت هم سره ویشل شوی دي. د قومي اسمبلی غړی کیسر جمال د کمیټې په عملی توګه د څه کولو تمه لري.
یو خدای دا چې اوس د فاټا خلک هم غواړي چې تبدیلی راشي، مطلب دا ده کته سو ګورې فاټا کې ماشاءالله ایجوکیشن هم د خلکو زیات تا، بل دا دي چې بیا بهر هم راووتلو، خاریول هم راووتلو، هغه ځکه هم یو ژوند دی او قتل معاملات یو قتل، بیا د خپل پولیټیکلی چې کم بادشاہت یو نظام دا غي مو قتل، نو دی وجه چې کم دا خلکو کې اویرنس هم راغلی دا، او ما ذاتی رائے دا ده چې حکومت هم په کار دي چې شي کې کثیریت نوي سیریس شي، که خلک غواړي چې تبدیلی راشي د خلکو د خواهشاتو مطابق نو په کار دي چې حکومت یې مرسته وکړي.
دغه شان د قومي اسمبلی یو بلغړی حاجی بسم الله خان هلمند دی چې ټاکل شوی اصلاحاتي کمیټه به د فاټا انتظامی حیثیت په اړه د خلکو احساسات په پام کې ونیسي.
زمون خو دا یقین دی چې زمونږ په دې اداره کې څه بدلون یا کوم په موږ باندې تکلیف دی د دې ځاله به وشي. باقي ګورو کړم چې دا خو نه د سملې په فورم باندې هم کولای شو، بار هم کولای شو. خو اول خو زمونږ سره دا خبره ومنه چې زه ستاسو سره خبرو ته کښېنم، او ستاسو ته چې کوم تکالیف دي یا کوم څه غواړئ هغه کولو ته زه تیار یم.
خو له کورمې د قومي اسمبلی یو بل پخوانی غړی حاجی منیر ورکزی که څه هم د فاټا په اړه له پخوانیو کمیټیانو او کمیشنونو ناهیله دی، خو وایي دا ځل د څه کېدو تمه لري.
امید نیشنل کمیټې کې غیو خلک ډېر سنجیده خلک دي، تکړه آرمی لیډرشپ او سیاسي لیډرشپ هم اوس په دې خبرې کنوینس چې سیاره د فاټا مین سیم کې وستره ضروری دي.
که څه هم زیاتره خلک له کمیټې د څه کولو توقع لري، خو له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ فاټا سیاسي اتحاد دغه کمیټې رد کړي او وایي دا د خلکو راپورته سو جذباتو او احساساتو سړولو یو سیاسي هڅه ده. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان د سې شنبې په ورځ مشال ډېر تول چې د حقوقي فاټا په نوم یو لاریون به د رواني میاشتې پر شپاړسمه اسلام آباد ته ځي او هم هلته به بیا جلسه کوي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی.
اوریدونکو د نړۍ رنگونه خبرونه چې هر اونۍ تاسو د پاره زموږ همکار ګولیاز برابروي د دې خبرونه پر وسته نیمه کې ووري. تاسو په یو بل راپور تر راګرځوم. په نیمه قبایلی سیمه ایف آر پی خبر کې 13 ورځ د پولیو نوې کیس تصدیق سره سخت کال په هیواد کې د پولیو کیسونو شمیره سلويختو تر رسیدلې ده. بلخوا په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې 13 ورځ پیل شوې درې ورځې پولیو زد مهم نن دویم ورځ ده. تفصیل د پیښور نه زلاند یوسف زیرا کوي.
د یونیسف لخوا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په نیم قبایلی سیمه ایف آر پی خبر کې د 18 میاشتو عمر په یو ماشوم کې د پولیو ناروغي پخله شوې ده چې ورسره په ملک کې سخت کال د پولیو کیسونو شمیره سلويخته رسیدلې ده. د ډاکټر جوهر په وینا پولیو ناروغي وهلي دي ماشوم ته د پولیو ضد ساسکي نو ورکړی شوې. سخت کال په ټول هیواد کې 15 پولیو کیسونه په خیبر پختونخوا، 14 په قبایلی سیمو، شپږ بلوچستان، 15 سند او یو پولیو کیس په پنجاب صوبه کې مخه تراغلې ده. بلخوا په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د نهه پر وس پیل شوې د روزنې پولیو ضد مهم هم روان دي چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه لدیر شو لاکو زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول هدف دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو او د زلزلہ زپلو حال خلو. د محمد او باجوړ قبایلی سیمې زلزلہ د پلی وای چې هغوی تر دې د مده حکومتي چټکو مرستو نه محروم دي. دوی وایي چې د یخنۍ له وجې ماشومان، زنانه او بوډاګان بیماران شوي دي او اوس هغوی هم د حکومتي امداد د نه ملاوېدو له وجې نور انتظار نه کوي او خپلې کوډلې یا کچکوټې بیا ودروي. بلخوا په ممندو کې 101 او باجوړ کې تر 200 پورې خیمې تقسیم شوي دي. شانواز ترکسه نور تفصیل راکړي.
دا محمد او د باجوړ ایجنسی زلزله زپلی وای چې هغه ته حکومتي سمدستي امداد لکه خیمه، خوراک او دواني نه دی ملاو شوی. دوی وای چې موسم ډیر یخ دی او واړی بیماران کیږي، نو هغه اوس په خپل لګیا دی چې کچا کوډلې یا کوټي جوړ کړي. نو کوم رقم مرزونه پکې زیات شوی دی. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو ډاکټر احسان الله چې خپل کور هم رنګ شوی وای
وخه ما کومان چې ویو ته کامن کول فیور دا یا رای یو ار ټی ای د دې شکایت راځي توخه او تبا. نو د دې صدا ما کومان ډیر ډیر دغه شوی دي کم غټ چې ویو تم نو مری خو تبا ټمپریچر دا نن سبا کې ډیر زیات دی، دې شکایت ډیر زیات خلک راوړي. دا ټول د یخنۍ په وجه باندې کیږي.
او هم د باجوړ ایجنسی فضلی حکیم چې دا ست یو خیمه کې ټول ماشومان او زنانه ژوند کوي وای چې حکومت ته خو ډیر وکتل خو هیڅ یو چا ور سره مرسته نه دا کړی.
صرف ما ته پاتې دي چې صرف یو څېګ ما ته ملاو شوی دی. یو ما ته صرف کنه چې سکور نه چلته په دغه ځای کې کنه په یو کلی کې چې نور ګاونډې کمرې ټولې خریدې څو په توسې دې نه شي دنه په دې نه نو څو چې دې ځان کې بازار کې چې تاسو نه اوس کې یو کس نشه ورڅ کېده.
مهمند ایجنسی د تحصیل لکړ وسیدون کې مل ګلشاه صافي وای چې حکومت کچا ته څور کړی هم دی نو هغه هم ډیر کم شمیر کې دی.
بعض خلکو ته نه دی رسیدلی، بعض خلکو ته رسیدلی، کم چې د جدا علاقو خلک دی، درو خلک دی، ال دخینی نه دی رسیدلی، او کم چې د سرکونو غاړې ته خلک دی. نو هغه ته په سلو کې تقریبا چې 30% خلکو ته رسیدلی دی او 70% خلکو ته نه دی رسیدلی.
او هم د باجوړ ایجنسی یو بل ملګری چې د هغه هم احسان الله نوم دی وای
خلق لگے دی اگر کمپاؤنڈ جوڑے کو ماری پوزیشن خراب دے چونکہ دلتا دے دہشت گرد خلاف پدی جنگ کے قدر زیاد نقصان شوے دے روزگار نشتا دلتا تو انڈسٹریل زون نشتا سروس امپلائیز بالکل نشتا دے لکہ دخل کو اقتصادی وضع خراب دا ناغوی دے قابل ندی چی دوبارہ آگا خپل کورونا چی کم دے نو دوی آباد
بلخوا دا دوال قبائلی سیمو دا خاریو سر نزدی سیمو کی دا خوراک تا نڑیوال اداری لخوا خوراکی شین تقسیم شوی خود حکومت لخوا پا محمود ایجنسی کی یو سل او او پا باجوڑ ایجنسی کی تر 200 پور خیمی تقسیم شوی چې زلزله زپلی وای تا پورا ندی شانواز ترغزه مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو ستونزې
ورو ته کل جونیو سوګ داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشتا
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو سوګ نه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتو ژبې او ادب پرمختیا لپاره پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د عالمی پښتو جرګې په نوم یو تنظیم اعلان کړو چې مقصد یې په نړیواله کچه د پښتنو شاعرانو او ادیبانو اواز اوچتول دي. تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا پښتو ژبې او ادب او پښتنو شاعرانو لیکوالانو د پاره اواز په نړیواله کچه اوچتولو په غرض پیژندل لیکوال شاعر او سیړنکار سلیم راز د عالمی پښتو جرګې اعلان وکړو او وی ویل چې ډیر زر به په پیښور کې د جرګې په انتظام د پښتو یو نړیواله غونډه کوي. دا نه پرز یو خبری غونډه ته د وینا په مهال سلیم راز وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پښتو کانفرنس، پښتو کنونشن او نور ځایي تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي.
نو دې لپاره موږ د عالمی پښتو جرګه جوړ کړه چې دا مونږ شاعران ادیبان مونږ د ټولو کمیونټی سره د ټولو ادارو تر څنګ چې خپل کوته ټولو د وې چړومبه قدم د اتحاد لپاره مونږ کلم خاوندانو دانشورانو د پورته په کار شي دا نور چې کوم د شن قدم پورته کې جوالي ته طرف ته راشي.
ښاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمین، اسیر منګل سینیئر وایس چیرمین، حسینه ګل وایس چیئرپرسن، فریدون خان ستر سیکرتر او ډاکټر عالم مرستیال سیکرتر جوړېدو سره سره د پښتو پیژندلي شاعران او لیکوالان لکه همیش خلیل، سعدالله جان برک، عباسین یوسفزی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلس عاملې غړي وټاکلی شو. د عالمی پښتو جرګې په هکله اسیر منګل وویل
بیا هم دغه ګیله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډې کوي دوی ولې نه یو کیږي. نو موږ داسې یو قدم اوچت کو زما خیال دی دا ټولو پښتنو شاعرانو ادیبانو لپاره یو زیری دی.
دغه شان فریدون خان په خپل وینا کې وویل په کار ده چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي چېرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناسته کوي بلکې د دې د خیر ښېګړې لپاره هم کار کیږي.
موږ خو هر وخت کې په هر دور کې هر حکومت ته دا ویلي دي چې دلته یو مرکز په کار دی د شاعرانو ادیبانو د پاره په هر صوبه کې مرکزونه شته دي سوای د پښتونخوا نه چې د بد مرکز زموږ مکه لړنه تنګه ده ولی نه جوړیږي. اخر موږ د نور ژبو د پاره می احترام لرو دا غي کومکونه کیږي اتیا فیصد پښتانه دې کومک نه کیږي ولی.
د عالمی پښتو جرګې مشر سلیم راز اوایل د جرګې غړي هر پښتون شاعر او لیکوال جوړی دي شي او د جرګې انتظام چلولو لپاره دوی وبارانی هوادونو نه هیڅ کس مالی بنګې نه ترلاسه کوي. البته دوی په نړۍ کې شتمن خلکو ته خاص کوي چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمی پښتو جرګې سره هر قسم مرسته او ملاتړ وکړي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اردن کتاب سے مشال ریڈیو تا وگی اوس درنگ سات کی پختونخوا کی درینی میں بجی کی دن کی دی دا درینی میں بجو دا خبر لنڈیر دا پارا مائک خپل ہمکاری انیس اجمل لور کو
دا پاکستانی پوسٹ مشر جنرل راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتداري کې د خوالي اړتیا ده. د پاکستانی پوسټ مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا بیګا په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې جنرل راحیل شریف کا سرګندوري پر ناوخته په راولپنډي کې د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې کړې دي. په پاکستان کې د روان کال له پیله تر اوسه د پولیو ناروغانو شمیر څلوېښتو ته رسېدلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د کارکوونکي ادارې یونیسف ډاکټر جوهر نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ د پېښور په شاوخوا سیمه کې د پولیو یو بل کیس مخې ته راغلی دی. د کرمې جنسي چارواکي وایي چې د اشخیلو او مندوخیلو سیمو لپاره یو ترقیاتي فنډ منظور شوی دی چې ورسره به د سیمې د بېوزله خلکو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. د کرمې پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه پرمختیایي فنډ شاوخوا 45 کروڑ روپے دی. د خبر ایجنسی چارواکو د لوړګي په مختلفو سیمو کې د ځایي خلکو ترمنځ په دښمنو کې د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره د ډسبندۍ اعلان کړی او تیږه یې خودې ده. د لوړګي پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال ویډیو ته ویلي دي چې که چا هم د دې تیږې سرغړونه وکړه نو جرمانه به ترې اخیستل کیږي. په کابل کې د وو کسانو د سر پرې کېدو د غندنې په اړه د لسګونو سرو کسانو لاریون لا هم دوام لري. مظاهره کوونکو د هغه وو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د ارد مخې ته راوړل او د ملي وحدت حکومت د مشرانو د استعفا غوښتنه یې کوله. د روس چارواکي وایي چې د شمالي کافکاس په سیمه قبردینو بلکاریا کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي وسلوالو یو مشر وژل شوی دی. د ترهګرۍ ضد د روس کامی ادارې ویلي دي چې د اتن رابرټ زانکی شیف نومېده او په آکا عبدالله هم مشهوره وو. او د شام سرکاري ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب صوبه کې هغه سرتیري شکرلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یادایش نیولې وو. یا ټلویزیون دا خبر د سې شنبه پر ورځ ورکړی دی.
انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډې دی وړاندې کول او اوس وخراغلې دی د ونی دی خبرونې د نړۍ رنگونه د مشال ریډیو ونیس پروګرام د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلی شي. د دې خبرونې قربا ګولیاز دی را دي چې وورو د نړۍ رنگونه.
دا مشال لړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومنې. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړیوال خلایي مرکز 15 کال پوره شوه دي او په دې لړ کې د امریکا خلایي ادارې ناسا ځینې خوندور حقایق خبر کړی دي. نړیوال خلایي مرکز ته لومړی مهم په 2000 کال کې د نومبر په 2 منیټه لیګل شوی وو. خلایي مرکز د 40 کروڑ نه زیات زد کوونکو ته رسایت ترلاسه کړی ده. دغه خلایي مرکز وزن شاوخوا 40 لک او 20 کیلوګرام دی. په دومره موده کې 12 ساينسي نتیجو مطبوعات هم جوړ کړل شوی دي. په دغه خلایي مرکز موجود د امریکا او روس تور مزلو تر ټولو زیات 180 زله په خلا کې ګرځېدلې دي. نړیوال خلایي مرکز ته د 1200 هیوادونو 240 ستورمزلو سفر کړی دی. نړیوال خلایي مرکز ته تر اوسه پورې د 26 زره زله نه زیات خوراک لیږل شوی دی. په دغه نړیوال خلایي مرکز مهم آلات هم موجود دي او په دغه مرکز موجود لیبارټری کې 83 هیوادونو سره تعلق لرونکي ساينسدانان 1200 نه زیات ځل څېړنې هم کړې دي. په خلایي سټیشن کې موجود د 3D پرنټر په مرسته تر اوسه پورې 1200 زل نه زیات مختلف ژونه هم جوړ کړل شوی دي. نړیوال خلایي مرکز پروګرام سره شاوخوا 1 لک کسان کار کوي چې تعلق یې د امریکا و د ریاستونو او 14 نورو هیوادونو سره دي. ساینسدانان و چې یو لوی سیارچا لازم کې سره نږدې تیریږي. دغه سیارچا چې د فلکیاتو کارپوهانو په روانه میاشت کې موندلې و او ورته 2015 ټی بی 1550 نوم ورکړی دی. دغه سیارچا به لازم کې نه 40 لک 80 زره کیلومتره په فاصله کې تیریږي. که څه هم دغه فاصله لازم کې نه سپوږمۍ هم رده خو خلای تناسب سره دا ډیره کمه ګڼل کیږي. د سیارچې حجم د 40 فوټبال میدانونو عمر دی. د امریکا خلای اداره ناسا وایي چې دغه سیارچې زمکه سره نږدې تیریږي تیریدل زمکه تا ایس خطره نشی پیخوله. ده ده سیارچی زمکه سره نزدی تیریدل سانزدانان تو یو خب موقع پلاس ورکوی چه ده سیارچی لنزدی نه سارن وکری. راجرز خبری اجانس ده فلکیات و کارپوهان و پا حواله وی چه زمکه سره دوم را نزدی فاصله که ده سیارچی تیریدل و عمل او معلومات را غوندول و موقع لدیر کلون روز دورازی. په یو نوي تحقیق کې راغلي چې د زیات عمر کسان آنلاین گیمز یا لوبو کولو سره د هغوی یاداشت نور تیز شي او ذهني تربیت کې هم مرسته ترلاسه شي. د کینګز کالج لندن کې شوې تحقیق تر مخه ذهني مشقونو سره مازغه بیدار وي او په ډیرو امروزه ژوند کارونو کې مرسته کوي. د بی بی سی ټلویزیون پروګرام بانک ګوز د تیوري تر مخه په دې څېړنه کې د 500 کالو نه زیات عمرونو 10,000 کسانو برخه اخیستلې وه. د شپږو میاشتو تحقیق وروسته دا خبره معلومه شوه چې مشکل حالاتو نه راوتو او منطق او استدلال باندې ولاړ ذهني مشکلو سره آنلاین لوبو سره د هغه خلکو ذهني صلاحیتونه نور خوشي به نسبت د دې چې هغه خلک کوم آنلاین ګیمونه نه کوي. د انټرنیټ لټون انجن ګوګل ویلي دي چې راتلونکي کال به د ځمکې په فضا کې د انټرنیټ لپاره دومره پوکڼې پرېږدي چې ټولې نړۍ ګیر چاپیر به دایره جوړ کړي. ګوګل کمپنی ویلي دي چې د دې تجرباتي منصوبې مقصد د پوکڼو لاندې اوسیدونکو ته به په مسلسل توګه ډیټا ورکول کیږي. بلخوا د انډونیشیا دریو موبایل کمپنیو په راتلونکي کال کې د پروجیکټ لون د شروع کولو اعلان کړی دی. د انفارمیشن ټیکنالوژي یو کارپو وایي چې دا منصوبه له نورو پروژو نه ډیره زیاته پایداره حل دی. له دې نه وړاندې سریلانکا یو مایده لاسلیک کړی و چې په دې منصوبه کې برخه اخلي چې د هیلیم ګیس پوکڼې به د انټرنیټ لپاره استعمالوي. ګوګل کمپنی د 2013 کال په جون میاشت کې سوپر بالون منصوبې اعلان کړی و. دا وخت نیوزیلند شاوخوا دیش د پلاستیک هیلیم ګیس پوکڼې په هوا کې پرېښې دي. دغه پوکڼې د هوا نه سپکې وي او د هر یوې پوکڼې لاندې ځینې آلات لګېدلې وي چې په تیزۍ سره د ډیټا ورکولو کار کوي. ګوګل کمپنی د ایمیل جواب لپاره یو نوی فیچر معرفي کړی دی چې په توندۍ سره به د ایمیل جواب په خپله ورکوي. د سمارټ ریپلای نومي په فیچر په مرسته به د ایمیل مواد کتو سره د دې جواب ورکوي. ګوګل کمپنی ویلي دي چې څرنګه به دغه فیچر د ایمیل شناخت کوي د هغو جواب به هم غشان ورکوي. ګوګل کمپنی دغه فیچر د مې په میاشت کې په تجرباتي توګه صارفینو ته وړاندې کړی و. په دې کې نور فیچرز هم موجود دي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې.
Prometa Mario.
¿Y qué o qué?
¿Y qué o qué?
¿Y qué o qué?
No, no.
په نړیوال باکس افیس کې په دې ونی کې د جیمز بوند سیریز نوې فلم سپیکټری په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم هوټل ترانس وینیا 2 دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 271 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم دی لاست ویچ هانټر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې فلم دی مارشین په لومړي نمبر، فلم ګوز بمپس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم بریج آف سپایز دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم ګډ ډکی ګن په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم می او چارلز او په دریم نمبر فلم تیتلی دی. د هالیوډ مشهور اداکار رابرټ پیټسن نوی فلم لایف با د دسمبر په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم امریکا، جرمنی، کینیډا او آسترالیا په شریکه جوړ کړی دی. دا په رښتینو واقعیاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د هالیوډ مشهور اداکار جیمز ډین ژوند خودل شوی. په فلم کې رابرټ فوټوګرافر وي او ورته د اداکار ډینز د تصویرانو د وستلو کار وسپارل شي. دا په داسې حال کې وي چې د ډینز فلم ایست آف ایډن نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په دې موقع دواړه ملګري شي او دواړه د لاس انجلس، نیویارک او د انډیانا سفر کوي.
I want to go photo essay on him.
An unknown actor.
I'm Jimmy.
Dennis. Are we going to take some great photos or what?
Are you going to make him famous?
I guarantee it.
I'm not even going to send these photos to life. A guy looking drunk, that is your leader of a new movement?
Mr. Warner's really behind you, Jimmy.
What are you doing?
You got to drop everything. Come on, we're getting out of here.
Jeez, Jimmy, how'd you grow up here?
Jimmy!
Hi, Jimmy. We're very pleased to have you back. We're very proud of you.
Can't go back empty-handed.
Do you think life is going to change their mind?
I came in thinking that I'd find something beautiful. And I know what to do, and life would say yes.
The problem is you came here thinking that I'm the subject of this little expedition.
Everything changes so fast.
Photography, it's a good way of saying I've been here and you've been here. We live in hope.
د هالیوډ مشهور فلم سیریز کانګ فو پاندا دریم فلم ټریلر خپور شوی دی. فلم کانګ فو پاندا 3 با د راتلونکي کال د جنوري په 9 نیټه نمایښت ته پر وړاندې کیږي. دا انیمیټډ فلم دی. په دې کې مشهور مزایا اداکار جک بلک، انجلینا جولی، جکی چین او سیت روګن کار کړی دی.
مستر شیفو، ګډ ټایم، بیډ ټایم؟
ټایم از ان الوژن. There is only the now.
So now's a good time?
Oh. You must take the next step on your journey from warrior to teacher.
But I'm no good at it.
Oh no! It's the dragon teacher! He's so handsome! What?
Paul? Oh, hey, Dad, what's up?
You're terrible at it.
Who are you?
I'm looking for my son.
Dad?
Give your old man a hug!
How do we know he's even related to you?
Look at that! Come with me. There's a secret panda village in the mountains.
Whoa.
Welcome home, son.
You look just like me, but a baby. You're like me, but old.
Oh, he's adorable!
د هندي سینما تر ټولو مشهور اکټر شاهرخ خان نوی فلم فین لومړی ټریلر خپور شوی دی. اکټر شاهرخ خان چې د نومبر په 2 نیټه د 500 کالو شو په هغه ورسې مینوالو ته د نوی فلم ټریلر وړاندې کړو. په فین فلم کې شاهرخ خان ډبل رول دی. په دې فلم کې د شاهرخ نمونه ګورف او آریان کناوی یو پکې سوپر سټار وی او بل د هغه مینوال وی. د شاهرخ خان نوی فلم به د 2014 کال د اپریل په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
کنیکشن وینا کمال کی چیز ہے. بس ہو گیا تو ہو گیا، مت پوچھو کیسے. اب روز ملتے ہیں میں اور آرین، ناشتے پہ، کبھی ڈنر پہ، کبھی ایسے ہی روز ہوتی ہے بات. فون انٹرنیٹ پہ نہیں، آمنے سامنے، جیسے آپ کی اور میری ہو رہی ہے. اور آج کا نہیں ہے، بڑا پرانا ہے اپنا یارانا. The
award goes to آرین کھنہ.
First time I'm getting an award, a major award in film industry.
آرین کھنہ چھنڈولا.
کسی نے اس کے خلاف منہ کھولا نا تو ہو جاتی لڑائی. تھوڑا سا ہی فرق ہے. وہ سٹار ہے اور میں اس کا فین. وہ سٹار نہیں ہے، دنیا ہے میری. مر بھگوان نے بھی نا صحیح گوگلی ماری. آرین کو بنانے کے بعد جو مٹی بچی نا اس نے میرے کو بنا دیا.
I want to thank my God, the Aryan Khanna.
د هندي سینما مشهور اداکار سلمان خان نوی فلم پریم رتن دن پایو با روانه میاشت نمایشت لپاره وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایرکټر سورج برشتیا جوړ کړی دی او 14 کال وروسته سلمان خان او سورج په فلم کې په لومړي ځل کار کوي. په فلم کې د هند د یو شاهي خاندان ژوند ښودل شوی دی. په دې فلم کې سونم کپور، انوپم کیر او نیل نیتین مکیش هم کار کړی دی. فلم پریم رتن دن پایو د ډایلاګ سو ټریلر هم خپور شوی دی. راځي چې دا لګوو.
بیوٹیفل ناری، اس کے لیے تھوڑا سا وقت ہے.
نو بچوں کے باپ لگتے ہو، اب نو بچوں کے باپ لگتے ہو. رومانس دیوان صاحب، ینگ انڈیا کا رومانس کہاں سمجھیں گے آپ. راجکماری کو ہماری مونچھیں نہیں پسند تھی، مونچھ منڈے ہو گئے. راجکماری ناک نہیں پسند، ناک کٹوا دیں آپ کے لیے.
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو پام د مشال ریډیو باندې خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې د ازل د پاکستان په مدرسو کې د سخت دریځي پر مفکوري بحث شوی دی. پر یو شمیر پاکستانی مدرسو دا تور پورې کیږي چې سخت دریځي د فکر خوروي او خپل د کوونکی تشدد او جنگ ته پاروي. ځینې مدرسې خود جنگ لپاره پر روزنیزو مرکزونو هم تور نه دي. په دې خبرونه کې د مدرسو د مشرانو خوونکو او د کوونکو ترڅنګ حکومتي چارواکو او شننکو سره هم خبرې شوې دي. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونۍ خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قران او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل شول کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځي او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځي او جنگي روزنې مرکزونه دي کنه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 متر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګری په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو سم دا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلې چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیاریږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پوری سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویان لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ، بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړې، یعنی چې نیول شوي، وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي، بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ، جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي، بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول.
هلته ما مدرسه ویله، هلته یو قاري صاحب مونږ قاري د زیر نه دی، هغې مونږ ته تبلیغات کوله، هغلته د ګډې درولې، ما ته وایي ته به ځې ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی، سږ کال په کابل کې ونیول شو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بردونو ټول چلونه د کورم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کیس یو مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما تا ول شول چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی، نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف بری مو میخوان
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر دیر لسکلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یوه نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دو اویا هورې ورته ناستې وي.
جنت ته چې بس دا غم پر کافران دي کابل کې او ته به جنت ته په ځې وځان نه سوال به جنت ته لاړ شه بس به کامیاب به شي دو غس به به پیغام وکړې خوشحاله یم چې نیولی یم بس له مرګه خو یې بچ کړم. ریموټي دو ریموټ بوده یک کتي ما یک کتي اګه خپل زړه دې ونه سو چې یار ځان والزم بس هغه به ریموټ هلته وهم.
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کونکي افغان بشیر احمد وای چې شپږ کال کېږي چې درس وای خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول سوی.
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ ته دا فکر تر اوسه نه در کړل شوی چې تاسو لار سي تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لار سي پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لار سي افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضائل وای صرف دا سړي ته وای چې مطلب پلاکی زیاته ورسي پلاکی زیاته ورسي ځکه هغه حکومت هلته اکثر طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي او په پاکستان کې خپله دوی فکر دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو د علماو دواړو. اول فکر دا ده چې دوی وای چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته. بل فکر بیا دا وای چې ستاسو نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وای چې تاسو پلانکي زیاته ورسي ځکه هلته دوه نظر دي بیا هغه اختلاف د دې تر منځ راځي بیا دوی بیریږي د پاکستان د استخبارات په دې خاطر دوی وایم نه شي چې تاسو لاړ شي هلته جهاد ته یا مزي جهاد ته.
پر دې سربیره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکي یو ځوان فیصل الرحمن بیا وای چې اته کالې مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې.
تر نن پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښولې چې وای دا ته باندې چا ده یا او کدا ماشین دی او کدا بل شی دی یا دا تر چلیږي یا دا تر چلیږي یا دا بم دی یا دا پلان شي. پر دا ټاپک باندې تر نن پورې موږ نه راغلي د دې استعمالیدا او د دې ترغیب ورکول خو لا خبره ده دا اسی پروپاګاندا دی چې موږ درته وښیو. ها ایو خبره درته کوم او ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجلې جوړ کړي دي هغه وجلو چې د دې شي بقاعده شهین کیږي هغه وجلو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې
په دغه مدرسې سره ظلم. کته هم د ځانمر ګبردونو دروازنی تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځنګړې توګه د قبایلی سیمو پر مدرسو پورې کیږي. خو د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټریټ ویاند فضل الله وای چې په قبایلی سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستره دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمې تعلیم د اغې سره انلیستډ دي او دا اغي اندر کار کوي او زمونږه چې سوره مقامی انتظامیه دا په مختلف قبایلی جنسو کې اغي د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي اغي په دې باندې نظر ساتي او سورم البته کلوډ دي اغه د مقامی اجازه تر باندې دي نو هغه کی او وخت وخت اغي کې د ماشومان تعداد او دا هر څه چې دي نو اغي د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد کے
کلچے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی. چرے چی دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل اکار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دې کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي
او سمجکل اگې کام.
بلخ د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی.
بالکل په دې وخت کې د یو طالبان د پاکستان د مدرسو نه نه تللی هغه راته د خلکو تعلیم کو مدرسو کې حاصل کړای دا لیکن جنگ تا جهاد تا زدی زین یو قسم مده تلا بری وقتی مونگا خود یو قسم دری وزی غیر حضر سی نو آقا مونگا دا مدرسه نخاری جوی دا مونگا مدرسه قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سختریزي یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ملوث کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دی چې پلټنی وکړي او روی ګرځوي. په نصاب کې دا ډور شیان نشته. په مولوی صاحبانو یا خونکو کې د یو چا خپل ذهن داسې وی چې ماشومانو ته ترغیب ورکوي خو په نصاب کې صدا سي نشته.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت د ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد سته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یاڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم. زه خو د دې تعلیم نه ورکوم نو د شک یا ګنګوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سره کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونن هماري رائے مې درست نه هي.
په کراچي کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 18 سپتمبر تر بردون ورسته په مدرسو پسې پروپاګاندا پیل شو خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړي او نه هم د ترهګری ثبوت پر لري.
دا وایي چې دا د پسندي د موقع دا وینا دي تقریبا د نړیوالو شروع کړي دا چې یو مدرسه خو دې پوین پوین کې کنه چې یو مدرسه هغه دا اوس په پوری په 14 کال کې دی یو مدرسه پوین پوین نه
که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګری او سختریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپو خالد منیر وایي چې که څنګه ټوله داسې نه دي خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالډ خو داسې مدرسې شته چې خلک څنګه ټریننګ کوي دا کوي او چې څومره دا چې دپی کا تاسو به تل مسعود وګورئ یا چې مولا مسعود وګورئ دای دې مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن دغه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب ار سوکته او ملټنٹ بیل د چې څوک جنگي چې دغه ده نو هغه کې څه پکې دی هتن لا شي دغه لا شو دي نو خمولا نن دی خراب مولا نن دی خمدرسین دی خراب مدرسین دی هر څوک په دهشتګرۍ کې نه دی دغه خدای حقیقت ته چې څومره ملټنٹ شي دا هغه د مدرسو نه راوتی دا
د مدرسو اوسنی حالت په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د ريجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده خو د شننګ په باور تر اوسه څه ډول عملی اقدام نه دی تر سره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه پر راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستانی مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي کورنۍ څښتن سپارم سوکاله ژوند کوله. مدرسې پوسنی قصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي. مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.